د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم راپور نوې د بغلان د دند شهاب الدین ډیر سیمې د حکومت تر کنټرول وته لی او وسلوال طالبانو لاندې کړي خپل خبريال سره تماس نو سو د سیمې له ورستي حاله مو خبرو د نوې ملي جبهه مشر وايي که حکومت په خپل وخت لوی جرګراو نه غوړي نو په هیواد کې به د مشروعیت ام بحران لا زیات شي د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو چې د انصاف په لټه کې لبل پروګرام سره یو ځای د خبرونه په دوهمنی مې کې درته خبرو له انوار الحق احادی سره خبرې کړې د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو خو مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم صفی الله ستنګزی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د سولې علي شوراوي تمدانند ورځی پوګدو کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له استاد سره په کابل کې خبري وکړه ملګر ملتونو چمتواله خوده له پننګرهار کې یو شمیر زیانمن شوی رښتونونه له سره جوړ کړي او د تیلو د تولیدونکو او سرونکو د سازمان او پیک یو لوړ پوره چارواکي وایي روسیا او د سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یو موافقه ته ورسیږي پوره خبرونه تمد چنن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبري وشي د سولې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن سهار ازادي رډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د دوه تیر شوې ناستو په جزئیاتو بحث وشي د افغانستان د سولې عالی شورا مخکې ویلي و چې ډیره هیله لري د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقه ته ورسیږي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي استاذ شو خادریونه مخکې د سولې د خبرو لپاره کابل ته راغلی و ملګری ملتونه غواړي چې په ننګرهار کې یو شمیر زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن تیره ورځ د ننګرهار له چارواکو سره د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ولایت په جګړه ځپلو سیمو کې به زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي له سره جوړ کړي د روسیې چین او هند د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 13 د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبري وکړي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې ډیپلوماټې ماریا زخاروا په وینا انټرفاکس آژانس خبر ورکړ چې د غونډه په ماسکو کې وشي او په کې به د افغانستان ترڅنګ د منځني ختیځ شمالي افریقا او یوکرين او د نړیوال تروریزم د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي د ملي امنیت عمومي ریاست وی د لغمان ولایت په قرغی ولسوالۍ کې د انتحاري حملو څلور واسکټونه او یو اندازه چودیدونکي توکي له یو پټنځای کشف او شند کړی دي د غریاست په بیان کې راغلی چې دا انتحاري واسکټونه د قرغی ولسوالۍ په کاکت سیمه کې له نورو چودیدونکو توکو سره یو ځای د مخالفینو لخوا ساتل کېدل څو د لغمان په مرکز کې په تروریستي حملو کې تر کار وخلی په بیان کې نه دی راغلی چې د پیښې په تړاوي څوک نیولې دي او دا هم په کابل کې د زینو بهرنۍ سره په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر اته شپږ افغاني پند سلويخت پوله یو یورو او او افغاني دیرش پوله یو انګلیسي پاوند پنځنه وی افغاني اتیا پوله د سعودي او ریال اته لس افغاني پنځه پوله د امارات یو درهم اته لس افغاني پنځوس پوله زر ایراني تومانه نو لس افغاني دیرش پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سو پند سلويخت افغاني بیا هم خرغلی د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو د سازمان اوپک یو لوړ پوره چارواکي وای روسیا او د سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یو موافقه ته ورسیږي په اوپک کې د کویت استازي نوال الفیزیا دا سرګندونی پرون له بلومبرګ خبری رسنی سره په مرکه کې وکړه د هغې له دې سرګندونو سره چې د ایران لګډون پرته د تیلو د تولید د کموالي لپاره موافقه وشي پرون او نن د تیلو په بازارونو کې د تیلو بیا په سلو کې 15 پورته یوړه د اپریل په ولسمه باندې قطر په پلازمین نه دوه کې په غونډه کې دا مسله وسیړل شي د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي حسن روحانی پرون د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو ته ټلیفون وکړ او د ناګورنو قرهباغ پر سر د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه ایسنا خبری اژانس د روحانی په وینا خبر ورکوي چې تهران دې ته چمتو دی چې له خپل ټولو امکاناتو استفاده وکړي ترڅو د دغه دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ په سولیز ډول لانجه هواره شي د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې تروریستان په مکه لښخړو ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې دالانجه پراخې کړي د امریکا متحده ایالاتونو دوه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چې د ایران د اټومي تړون مخالف دي یو لایحه وړاندې کړې چې د تصویبېدو په صورت کې سپینه ماڼۍ نه پرېږدي، هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې په ایران د لګول شویو بندیزونو لیرې کول یې سخت کړي دي. مارک روبیو او مارک هیرک دغه لایحه پرون وړاندې کړه چې له مخې ولسمشر نشي کولی هغو بانکونو ته جواز ورکړي چې له هېواده بهر د امریکایي ډالرو د انتقال له سیسټمونو سره فعالیت وکړي. دغه لایحه همداراز د امریکا د خزانې وزارت له هېواده بهر د ډالري معاملو له فعالیته منع کوي او پر هغو مالي مؤسسو به نور بندیزونه ولګوي چې له ایران سره دا ډول معاملې مخ ته وړي. داسې ښکاري چې جمهوري غوښتونکي مشران هم د دغې لایحې ملاتړ کوي. د یوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وایي له روسیې څخه به د نفتي موادو پر واردولو بندیز ولګوي، وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د یوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. یوکراین د روسیې پر یو شمېر مالونو بندیز ولګاو او روسیې هم ورته هڅې کړې دي. یاتسینوک پرون یوې حکومتي غونډې ته وویل موږ پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي خو تر اوسه د روسیې مهم صادرات یعنی نفتي مواد پکې شامل نه وو. یاتسینوک د یوکراین د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې پر داسې لارو چارو غور وکړي څو د ده په وینا ریکون کې روسیې څخه نور نفتي مواد ونه پلورو. یوکراین او یو شمېر لویدیز هیوادونه روسیې ته ورنوي چې د یوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو سره د پیسو، وسلو او ځواکونو مرسته کوي، خو ماسکاو دا تورونه رد کړي دي. د عراق پوځ دغه هیواد په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو شوی دی. تورن جنرال نجم عبدالله الجبوري پرون په یو بیان کې ویل عراقي ځواکونه دې ته انتظار دي چې د ښار تر نیولو وروسته پولیس او قبایلي وسلوال لاندې کړي سیمې څرنګه ساتلی شي. الجبوري زیاته کړه موږ په دې عملیاتو کې له ټولو ځواکونو استفاده نه کوو چې بیا تر فتح وروسته هم امنیت ټینګ کړو. د موصل د نیولو لپاره له نږدې درې اونیو راهیسې عملیات پیل شوي دي او عراقي ځواکونو تر اوسه درې کلي تصفیه کړي دي چې په دغو کې د محمود استراتیژیک سیمه هم شامل ده. داعش د لیله 2013 میلادي کال راهیسې موصل نیولې ده. دا د سیمه اونړې مهم خبرونه لملتیا مومننه کوم.
لسفه ولستان غزینه مننه چې د افغانستان اونړې د سات مهم خبرونه واورول ک غوړې به هم د خبرونه ولولې د زديرا ډوپه په پانه کېشته پته مود ازادي د ډوټکې اورګیا ټکې کام ولانی خبرونه کې اوري چې راپور نوې د بغلان د دند شهاب الدین د دې سیمې د حکومت تر کنټرول وتلی او وسلوالو طالبانو لاندې کړی دی. لخوا خبري سره تماس نیسو او د سیمې د ورستي امنیتي وضعیت له حاله خبرو. د نوې ملي جبهه مشر وای ک حکومت په خپل وخت لوی جرګراو نه غوړي نو په هیواد کې د مشروعیت بحران لا زیات شي.
حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي، اوس جرګه نشي جوړولی. جرګه سره نشي جوړولی خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقتنامه دې هم تخلف کیږي، قانون اساسي هم تخلف وسو، موافقتنامې هم تخلف وسو. بالاخره دا یو خود سره حکومت سنو څه ده بالکل، او دا بحران څه ده ورس پورز کیږي.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو چې د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمنی مایک کې درته خبرول انوار الحق حادی سره خبرې کړې دي. په ځینو نورو موضوعاتو د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه یې دا ده چې په راتلونکو څو کلونو کې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره په خپلو پښو ودروي.
اکثر پروژه هم تحت کار کې هست، انشاءالله کلام چلا او پروژه ظرفیت کلش انشاءالله تفقه بکړه.
یوه نوې سروې ښیي چې افغان متشبث ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په دې برخه کې یوه ستونزه دا ده چې ډېرې پالیسۍ مؤثرې نه وي ځکه عملي بڼه نه ده غوره کړې.
زیاتره پالیسیګانې زموږ ډېر خیالي دغه لري، عملي جنبه ډېره فیصدي کمه ده. نو موږ یعنې ساده او د ضرورت مطابق پالیسیګانو ته ضرورت لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ وروستۍ سرحدي شخړو ته د ایران اندیښنو مو هم خبرو راسره اوسه. راپورونه وایي چې د بغلان د دند شهاب الدین ډېرې سیمې د حکومت تر کنټرول وتلې او وسلوالو طالبانو لاندې کړې دي. سیمه ییزو چارواکو هم دا منل چې له یو شمېر سیمو امنیتي ځواکونه په شا شوي دي، خو له بیرته منسجم کېدو وروسته به په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي. د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه مو پرون د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد راد منش سره هم خبرې وکړې او لومړی مو ترې پوښتنه وکړه چې په سیمه کې وضعیت څه ډول دی. ښاغلی راد منش په ځواب کې وویل
دند غوري او دند شهاب الدین د بغلان یو سیمه ده چې مخکې ترهګری حالت خپل ځالې تعین کړي وو او ملي اردو او ملي ځواکونه د هغه په مقابل کې خپل عملیات سرته رسول او اوس دا خود ترهګری خصوصیت دی چې کله کله په یو ځای کې غواړي ځینی سوء استفاده سرته ورسي. پرون په دې دند شهاب الدین کې ترهګری عملیات وغوښتل سي سرته ورسي، مګر د ملي ځواکونه او ملي اردو په وسیله دغه ترهګر فعالیت خونسا شو او اوس هلته آرامی ده.
د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنشو چې وی په دندشه د بغلان په دندشه بودین سیمه کې اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو وروستي راپور نه وایي چې د دې سیمې د ډېرې برخې وسله والو طالبانو لاندې کړې دي. سیمه ایزو چارواکو هم دا خبره منلې ده او خو ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به بیرته پراخ عملیات پیل کړي، خو کله چې دوی منسجم شي. د بغلان دند شهاب الدین او دند غوري د پل خمري مربوط سیمې دي چې په وروستیو کې د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو، خو تلیفوني اړیکه یو څه سخته ده. مخله دې چې بیا هم د بغلان دند شهاب الدین سیمې ته ورو ګرځول خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
دی ډیپلوماټ مجلې د نن ورځې په کڼه کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د یوې تروریستي ډلې سره د سولې خبرې اسانه کار نه دی. مقاله لیکي چې هغه حکومتونه چې د خلکو پر رایو انتخاب سوي وي په اخلاقي لحاظ دا خبر ورته ګران وي چې له داسې ډلو سره خبرې وکړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو لړلې وي او تروریستي فعالیتونه یې ترسره کړي وي. مقاله لیکي چې تر هغې شیبې رسېدل چې دواړه مخالف لوري موافقه وکړي، کلونه زیار او کار غواړي چې شایي بهرنیان ور باندې ونه پوهیږي. ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې تر دې مخکې چې د سولې موافقه وسی، یو شمیر نورې موافقې باید وسی چې پکې د مذاکرات وړاندې موافقې، منځمهاله موافقې، د خبرو د چوکاټ موافقې او د پلي کولو موافقې شامل دي. مقاله لیکي چې د افغانستان امنیت اوس هم له ګڼ شمیر ګواښونو سره مخامخ دی او سخت دریځ او جهادیان د دغه هیواد سولې ته خطر پېښوي. مقاله لیکي چې د کابل حکومت غواړي طالبان خپلې حملې بندې کړي که غواړي سوله وسی. د افغانستان حکومت بل مهمه غوښتنه دا ده چې طالبان باید د اسلامي امارت نوم کارول پرېږدي. بل لوري ته د یو شمیر طالبان غوښتنه دا ده چې یو شمیر طالبان باید له تور لیسته وایستل سي، بندیان راخوشي سي او د دوی شتمنۍ باید کنګل نه سي. مقاله وایي چې دا سشکاري افغان حکومت په سولیزه توګه جګړې ته د پایټکه ایښودلو لپاره کوم پلان نه لري. پر دې هر څه سربیره په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانانو نارضایتي لا ستونزې زیاتې کړې دي. مقاله لیکي چې عامه ذهنیت داسې دی چې پاکستان د سولې په بهر کې لویه ونډه لرلی سي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر طالبانو د پاکستان نفوذ منلی وو او ویلي وو چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري ځکه چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او هلته روغتیایي اسانتیاوي ترلاسه کوي. مقاله وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې بې ثباتي تلمن وهي ځکه چې د پاکستان پوځ د تروریزم پر ضد انتخابي مبارزه کوي. مقاله لیکي چې که د طالبانو اکثریت مشرتابه د ولسمشر غنی له حکومت سره د سولې موافقه ونه کړي، د پاکستان اعتبار له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام آباد به د واشنگټن او کابل له خوا تر سخت فشار لاندې سي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي. نیویارک ټایمز بیا د طالبانو د خپل منځي نشټو او مخالفتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې نیویارک ټایمز لیکي چې تر څو میاشتو مخالفتونو وروسته د طالبانو نوی مشر د پخوانی مشر مولا محمد عمر ورور او زوی ته په دې ډله کې لوړی چوکۍ ورکړې دي. مقاله لیکي چې دواړه د مولا عمر زوی مولا یعقوب او ورور یې مولا عبدالمنان مخکې د طالبانو د مشر په توګه د مولا محمد اختر منصور له ټاکل کېدو سره مخالف وو. نورو طالب مشرانو پر مولا منصور تور پورې کړی وو چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر یې تر دوو کلونو پورې پټ ساتلی وو او غوښتل یې پر طالبانو خپل تسلط زیات کړي. مقاله لیکي چې پر مولا منصور له انتقاد وروسته مولا منان او مولا یعقوب څو میاشتې چپات سول. تیر کال د مولا منصور د عبدالله په نامه د طالبانو یو مشر چې د مولا اختر منصور مشري یې نه قبلوله، په زابل کې له خپلو کسانو سره یو ځای د درنې نښتې په پایله کې ووجل سو. مقاله لیکي چې د طالبانو د جلا سوي ډلې یو بل مشر مولا رسول د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لخوا بندې سوی دی. مقاله د مولا رسول د ویاند مولا عبدالمنان نیازی له خولې لیکلي چې د مولا منصور کسان په هلمند کې جلا سوي طالبان په نښه کوي.
ازادي راډیو اوري مخکمو واوریدل چې راپور نوې د بغلان د دند شهابودین ډیر سیمه د حکومت تر کنټرول وتلی او وسله والو طالبانو لاندې کړی دي. هم د شبه لسیمه د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالي را سره د ټلیفون په لیکه د غزالي سره برته وای چې وضعیت د سیمه څه ډول دی.
یو درې ورځ دوه ورځ کېږي چې د پدند شهابودین کې طالبانو بیا جګړه پیل کړې ده او سیمه ډېر تر اوسه پورې ناامن شوې ده.
دا کومې سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې جګړه پیل کړې ده او کنټرول پی ټینګ کړی دی؟ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي که څنګه او که اوس هم جګړه روانه ده؟
او دا خو پدند شهابودین کې دی او طالبان تر اوسه پورې دوا یا درې پوسټه هم نیولې دي او د امنیت د بغلان امنیت قمندان خبریالان ته وویل چې موږ چمتو یو چې بیا عملیات دې ساحه کې پیل کړو.
له دې مخکې هم په سیمه کې د ناامنۍ راپورونه ورکول شوي و. وسلوالو طالبانو هم ډېرې سیمې لاندې کړې وې. دا هغه سیمه ده چې افغانستان ته له منځنۍ آسیا څخه د برېښنا مزي هم تیر شوي دي. هغه چې د کابل برېښنا یې قطع کړې وه، د کابل ښاریان هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. آیا بیا هم دغو د برېښنا پایو ته کوم خطر شته که نه؟
د برښنا پایا خو په دندې شهابودین کې ډېر پیغام اتشته دی. تر اوسه پورې کوم چې بېتادي کمانسه نه دی راغلی دی.
په سیمه کې اوس هم عملیات روان دي که څنګه؟ سیمه ییز چارواکو ویلي، راپورونه وایي چې دوی ډېرې پوستې پریښي دي، یعنې په دې معنا چې له خپلو پوستو راوتلي دي، خو وایي چې بیرته به پراخ عملیات پیل کړي. آیا تاسو دغه حرکتونه وینئ؟
قمندان امنیت بغلان خبرګان ته ویلي چې تر ژره په دې ساحه کې پراخ عملیات پیل کېږي انشاءالله.
بله، غزالي صاحب مننه. له بغلان د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالي و چې د بغلان د دند شهابودین په سیمه کې د ورستیو ناامنیو له حاله خبرولو. دا هغه سیمه ده چې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د افغانستان ته د وارد شوي برېښنا مزي هم چې کابل ته غځېدلې ترې تیریږي، یوه پایه چپه شوې وه چې د کابل ښاریان هم له برېښنا څخه بې برخې کړي وو. خو بیا هم د برېښنا په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان ولسمشر څه موده مخکې ویلي وو چې سږ کال به افغانستان دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه وه تولید کړي. د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم په دې اړه پرون په کابل کې یو لړ څرګندونې وکړې. د اوبو او انرژي د وزارت معین امان الله غالب خبرلان ته وویل چې په دې برخه کې یو شمیر پلانونه او طرحې تر لاس لاندې دي. سباون کاکړ پرې رپورټ لري.
دا په دا چار کې د افغانستان د اوبو له پلوه غني دی او د برېښنا د تولید ډېره زمینه پکې برابره ده، خو لا هم دا هیواد تر ډېره په وارداتي برېښنا متکی دی. اوس مهال د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې د انرژي د تولید ظرفیت ته په کتو دغه وزارت هڅه کوي چې په هیواد کې د برېښنا د غټو بندونو جوړول د خپلو کارونو په سر کې راولي. دغه وزارت د انرژي معین امان الله غالب د چاشمې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د برېښنا په برخه کې د ځان د بسیا کولو او د ولسمشر د ژمنو د پوره کولو لپاره پر یو لړ پروګرامونو کار کوي.
مو پلان درېم چې اتمن در سبا خود
څه کوي. دوی وایي موږ پلان لرو، هغه چې ولسمشر خپل ویلی و موږ به سش کال دومره برېښنا تولید کړو چې په تیرو سلو کلونو کې نه و تولید شوی. یعنی هغه دغه تر لاس لاندې پروژې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې افغانستان به په روان کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې به ساري نه وي. د هغو تحقیقاتو له مخې چې په دې وروستیو کې ترسره شوي ویل کېږي چې افغانستان د بادي، لمریزې او د اوبو د برېښنا په برخه کې ښه ظرفیت لري او کولای شي چې تر 23,000 میګاواټ ډېره برېښنا تولید کړي. خو د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال افغانستان د 1,150 میګاواټ برېښنا څخه ګټه اخلي، چې له دې جملې څخه 240 میګاواټ خپله تولیدوي او نور ټوله له بهر څخه واردوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې د دوی د دغو کوښښونو سره به په هیواد کې د انرژي او برېښنا په برخه کې ډېره پانګونه وشي تر څو افغانستان د وارداتي برېښنا څخه ځان خلاص کړي. دا په داسې حال کې د چین هم د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت له یونپیس ادارې سره د 15 میګاواټ برېښنا تړون د 15 میلیون ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. لبلی خو د اقتصادي چارو کار په هنوای چې افغانستان د برښنا د تولید په برخه کې ډیر ظرفیت لري. که په دې برخه کې پنګونه وشي افغانستان به د برښنا په برخه کې د څلور کلونو په موده کې پر خپل ځان بسیا شي. د اقتصادي چارو کارپو هارون صدیق په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې منابع موجود ده، بادی منابع موجود ده او د اوبو منابع موجود ده. مونږ د امکانات لرو په افغانستان کې چې وکولی شو د برق انرژي تولید کو او خودکفایی تر لاس پیدا کو. دولت که په دې باندې ملي اقدامات وکړي اتما افغانستان د وارداتي برق نه خلاصيږي.
د شغل صدیق په خبره د اقتصادي ود لپاره ثابتي او باوري بشنا تړتیا ده او وای چې له دې سره به لزیر مو ګټه واخیستل شي او کاري زمینی به هم پراخه شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2129 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه صاف او واضح اوریدلای شي. د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبث ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغې مؤسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبثو ښځو د کار په وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. دغه ماسوایی که دغه ستونزو ته د اواري لار ولټول شي حکومتي عواید به نور هم زیات شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې دوی د متشبثو ښځو د ستونزو د اواري لپاره یو شمیر پروګرامونه پیل کړي. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
د مالی سرچینو او کارځای نشټون دغه شان ټولنیز او سیمه ایز خنډونه د افغان سوداګرو مېرمنو مهمې ستونزې ګڼل کېږي. د سولې او دموکراسۍ د برابرۍ مؤسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ یوه څېړنه کړې چې د متشبثو ښځو د کار په وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د دغې مؤسسې رئیس محمد ادریس عمرزاده رسنیو ته په خبرو کې وویل که د ښځو اقتصادي پرمختګ ته اسانتیاوې برابرې شي د افغان دولت عواید به تر پخوا زیات شي.
که په سوداګریزو او د کارموندنې په برخه کې د ښځو رول پیاوړی سي، ښځې کولای سي چې د کارموندنې په برخه کې په سلو کې 40% د ټولنې لپاره ګټه ورته تمام سي او دا په ټوله کې کولای سي د هیواد ملي عواید زیات کړي او نه یوازې ښځو بلکې نارینه ته هم کېدای سي کارموندنه وسي.
که څه هم په تیر 14 کلونو کې د افغان سوداګرو ښځو وضعیت د پخوا پرتله ډیر ښه شوی، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې لا هم متشبث ښځې له یو شمیر ستونزو سره مخ دي چې باید ورته هر لارې ولټول شي. وس مهال په سلګونه افغان خزی په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري، په ځانګړي ډول د کرنې، صنایعو او په تولیدي برخه کې. د سولې او دموکراسۍ د برابرۍ د مؤسسې د څېړنې په یوه برخه کې راغلي چې سوداګری میرمنې د پورونو یا قرضو د ورکړې او د تضمین ورکولو څرنګوالي اندېښمنې کړي دي او له حکومت غوښتل شوي چې دغه ستونزې په پام کې ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل دوی په یو شمېر پروګرامونو کار کوي چې د سوداګرو، ښځو، بانکونو او د پور ورکوونکو بنسټونو ترمنځ به ستونزې اوارې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکې د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل چې په دغه ناسته کې ګډون درلود وایي په دې وروستیو کې افغان متشبثو ښځو ښه پرمختګونه درلودل خو نوښت پکې نه و. ښاغلی میاخیل وایي اړتیا ده چې حکومت د ترانسپورت د اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ د ښځو لپاره د تثبیت اسانتیا هم برابره او پر عملي پالیسیو کار وکړي.
زیاتره پالیسیګانې زموږ ډېر خیالي دغه لري، عملي جنبه ډېره فیصدي کمه ده. نو موږ یعنی ساده او د ضرورت مطابق پالیسیګانو ته ضرورت لرو او طبعا زمینه مساعده شي چې خصوصي سکتور ته او بل خاصه خوځو ته.
هغه افغان متشبث خزي چې په دغه غونډه کې ګډون کړي وای دوی په افغانستان کې له ناسمو رسمونو او انانونو زوريږي او ډیر ځله جایدات ته د دوی نه لاسرسي د دوی د سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا په وړاندې خنډ ګرځي. د دغه خزو له ډلې څخه منیجه وافق له دولت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د نندارتونونو په جوړولو سره دوی ته د اقتصادي پرمختګ زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې خصوصي سکتور او پانګ خصوصي سکتور ته د ودی او د پنګونې د راجلبولو لپاره یو اداره هم چې په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسانو میږي، اوس د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې مدغم کیږي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت په پام سره د حکومت دغه اقدام څومره پر ځای دی، دا هغه موضوع و چې د مرکې په پیل کې مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي څخه وکړه. ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
دا چې اداره د دولت لخوا تعدیلی دي یا لغوه کیږي یا مغم کیږي یا جدید د دولت حق دی، ولې په اقتصادي منطق یا ټولنیز یا سیاسي منطق دا اقدام باید داسې وي چې کارونه ښه شي؟ تر هغه بریده پورې چې زه خبر یم، دا ایسا اداره د دې په خاطر جوړ شو چې دولت دا توان نه درلودل چې جوازنامې او نور دا د پانګونې مسلې په سمه توګه ترسره کړي. نو یو مستقل ادارې ته ضرورت و، نړیوال بانک ورته پیسې ورکړي، جایزاید ورته پیسې ورکړي، یو ایس ای پیسې ورته ورکړي. نو په دې خاطر باندې دا جوړ شو او نتیجې هم ښه وو، ځکه چې په اسانه توګه هغه لړۍ چې شپږ میاشتې وخت نیوه هغه په څلور ساعت تر دوه ساعت پورې دا جوازنامې صادرولې.
حافظ صاحب، درسته ده په هغه پایل کې کله چې نوې اداره جوړه شوه د حامد کرزي په مشرۍ افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ لپاره دغه ادارې فعالیت ډیر معلومه ده، خو له هغه ځایه چې موږ له نورو اقتصادي کارپوهانو سره غږیدلو، دا اداره تقریبا معاصره نه وه. یوازې کار یې دا و چې جوازونه ورکړي او هغه هم پانګوالو ته چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بهرني پانګوال په تېره بیا پانګونې ته دومره زړه نه کوي. نو د دوی په نظر داسې ویل کېده چې نور د دغه ادارې چې باید د خصوصي سکتور د ودې لپاره ډیر فعالیت کړی وي نور دومره معاصره نه وه.
خوز کله چې دیش میډیو تا کوم هم دې سره می میډیا لري ولودلې او زما لپاره دا د قناعت وړ نه و. یو ارخي څنګه جوازنامې په اړه چې دی دا زمان ډیر لنکړی ول، اما دا چې د نوم ځان سره حملول چې دا ګویا چې د انویسټمنت سپورټ ایجنسی دی یا د پنګونی ملاتړ اداره ده، دا هغه کې هیڅ وخت دې کوم ملاتړ دی څه په عملي توګه دې ته بریالي نشول. دې څو غشته دا وایي کول چې ارزان منګر هم سنتي پارکونو کې مزکه وکړو پنګوتا دا وایي تر سره نشولی. دوی ویلي چې موږ د پانګوال لپاره ټکس فری پالیسي دولت باندې قبلوو، دا نه شو. خالي د جوازنامې د اجرا کولو لپاره دوی اسانتیاوې برابر کړې وي او په دې خاطر باندې خلک چې د بوکې څخه ستلي دي هغه باندې هم قناعت وکړل. که نه هغه اصلي نوم چې د پانګونې ملاتړ اداره هغه لپاره دوی نه ارزانه مځکه چاته ورکړل، نه سناسي تفصیلات فراهم کړل، نه مالي منابع.
بلې حافظ صاحب، قربان حق جو په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړې. یوې موضوع ته هم اشاره وکړه چې له هغه وخته چې د لاتنې میاشتو راهیسې د دې ادارې مشر ټاکل شوی دی، په کراتو یې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو غوښتنه کړې، خو هغه دی نه دی ورمنلی او دغه راز چې ځینې مکتوبونه یې ورکړي، پلانونه یې ورکړي، د جمهوري ریاست لخوا هغه رد شوی دی. کله چې په اتنیمو میاشتو کې مثلا د دې ادارې مشر نشي کولی جمهور رئیس سره وګوري یا جمهور رئیس خپل ځان ته وربولي، یا فکر نه کوي چې د ترشا ځینې نور سیاسي عوامل هم شته؟
اول خو زه دا ویل غواړم چې هر وخت ما دا نیوکه پر دغه حکومت باندې کړې دي چې دوی یو همغږ حکومت دلته نشته. دا د بېلبېل ګروپونو داسې یو ترکیبي یو اطلاسي کړی دي چې سره یوځای شوي دي، اما په نور هېوادونو کې همدغسې راځي چې کوالیشن جوړېږي. ولې کوالیشن؟ دا حکومت باید شتون ولري او د دوی هغه موخه چې دوی پر مخ بوزي بیا هغه باید بسیره وي. ولې دوی تر اوسه پورې دا کوالیشن داکومنت هم خپل منځ کې سره نه دي لیکلي، په شفافه توګه او خلکو ته سره نه دي شریک کړي. نو ستونزې ډېرې دي. دلته مراکز د قدرت متعدد دي، یو چا پورې اړه لري، بلبل چا پورې اړه لري، یو چا سره ټینګ نیسي، بلبل چا سره ټینګ نیسي. دا لړۍ خو روانه ده، دا خو ښکاره مسله.
آیا څه فکر کوي چې دغه اداره چې اوس د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره مدغم شوې ده، وبه کولی شي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چې د ادارې فعالیتونه هم مخته یوسي، یا دغه ظرفیت لري؟
تر هغه بریده پورې چې زه خبر یم، خو څو مسلې شته. یو دا چې د دولتي ادارې د فساد ککړې دي او د ظرفیت مسله هم ده. دوی که مستقل پاتې شوي وای یا یو نوی نوم یا هویت ورته ورکړل شوی وای، اصلاحات او ریفورم کرا غلی وای دا بخوای آماده چې دا دی وزارت پر سټور کړی دي چې بیا دا کارو تر څو پورې نو دی وزارت تجارت صنایع سره یک کړی دي چې سره مرسته کړی دي یو زر او سلیری فابریکه په تر دی دی 2001 څخه تر په دې خو وزارت تجارت په صنایع او برخه کې ا بیا وخت څخه چې دا صنایع ور پورې مضبوط شي دي کوم ټول دې کړی تر څو پورې یعنی په کوم امید خلک دا ومني چې مقال لري کارونه فش نو په هر صورت دې غیداري دي کارو څخه هم ډیر راځي نو ولې موږ د ښه انتخاب نه لرو د پات بدتر او بدتري یو انتخاب زما له نظره کیګنې تر بدی څخه لږ زیات وو نو ځکه د دې شتون تر هغه وخته پورې چې یو ښه مماثل او بهتر اداره جوړ شوې نه وای دا به ساتل شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي و چې د حکومت د وروستي اقدام په اړه یې نظر څرګندو د هغې اقدام په اړه چې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره یا آیسا د سوداګرۍ او صنایعو په وزارت کې مدغموي.
حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي، اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه سره نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقتنامه دې هم تخلف کیږي، قانون اساسي هم تخلف وسو، موافقتنامه هم تخلف وسو، بالاخره دا یو خود سره حکومت سره نوسته بالکل او دا بحران څه د ورځ پر ورځ کیږي.
د نوی ملي جبهې له مشر انوار الحق احدی سره مو د حقیقت سدی په اونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلیټیکل بل اونیس پروګرام سره درته خبرو خبرې کړې دي، خو اوس بیا هم سفیر الله ستانکزی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وی تمدنن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له استازو سره خبري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن ویلي په ننګرهار کې به په جګړه ځپل سیمو کې له روغتونونه او ښوونځي چې زیانمن شوي دي ورغوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وی د لغمان ولایت په خرغې ولسوالۍ کې د انتحاري حملو څلور وسکټونه او یو اندازه چاودیدونکي توکي لیو پټنځای کشف او شند کړي دي. د تیلو د تولیدونکو او صدرونکو د هیوادونو د سازمان او پیک یو لوړ پوړي چارواکي وایي روسیا او دا سازمان کولای شي له ایران پرته د تیلو د تولید د کمیدو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. او دوه جمهوری غوښتونکو سناتورانو چې د ایران د چمی تړون مخالف دی ولای هوډان نکړي چې د تصویبیدو په صورت کې سپینه مانی نه پرېږدي، هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې پر ایران د لګول شوی بندیزونو لری کولې سخت کړي دي.
د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته بوده ازادي رادیو ټکی اور کیا ټکی کم. ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صافي اوازې اوریدلای شي. دغه راز په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. دغه ویډیوګانې هم شته او عکسونه هم شته. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو، ایران د خپلو دو ګاونډیو ارمنستان او اذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویرې لري چې ترورستان به ګټه ترې واخلي. د ایران ولسمشر د دغې اندېښنې د پای ته رسولو لپاره د اذربایجان او ارمنستان له ولسمشرانو سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیر ورځ د اشمنه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ایرنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وای تهران چمتو دی چې له هر هغې وسیلې چې په واک یې د ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو آذري او ارمني سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به د اوربند له نشتې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداري ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمه لشکړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خبره شوې دي چې سیمه لستر کړکېچ سره مخامخ ده چې ترهګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې، خو دواړو لوریو د سیشن بی پورې سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده، خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو.
مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چند
دا خبرې لته رو شلو کلونو رئیس کله د امریکا د متحده ایالاتونو په منځ کې توپ کله د منس د دلیل لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان لخوا تر سره شوې دي او نتیجې ته نه دي سره رسیدلې، ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نکیشي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندي بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځ برخه کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري، د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري، نو هڅې یې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربنټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یک سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسول ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونه د چلوونکي اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت کچه ستونزه ده په ولسی جرګه کې د اردوګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي رادیو سره اړیکه نیولې وه او په روزګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړي. ښاغلی بارکزي راته وویل
د روزګان ولایت په ټول ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالی د چارچنو ولسوالی د دهات ولسوالی د چورې ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتول سوالی او هم چنان مرکز پینکورت در شواروزه پرله پسې د ریو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بي حساب سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځای چې اوس ماته معلومات ستا خو زد نه قسم معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن تلویش نفره تر رسیدي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در 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 ډیر مځکه زراعتي مځکه د دیقانانو د کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډیر مځکه او فصلونه خو ته فصلونه خو هیڅ پاتې نه دي چې هغه اوبو لاندې کړی دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوی دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع دا جنگی سه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چورې گیزاب او د کندی ولایت او د درویشان او سرمرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کامل د مابین تللی دی چې خلک ډیر په سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه یڅ د او بوتر کوشش نه ځهږي چې دولت بیلنی او عاجل مرشتي ونه چې دا اوس هم ماده انکشاف دیات وزارت سره د اوادس وزارت سره د فوایدامه د وزارت سره د سهار سره د پرم سره د روز د په رابطه کې کډیر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل چې کومه کونه کې او هم چنان ژر تر ژره دغه فل د پاره اوس مو د فوایدامه د وزارت سره دا واده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامت لارې راشي تر څو چې دا پل برته د سره سره
ولې بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبرې دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي د سیلاب ځپل سره
تر اوسه مرکزی حکومت په دې باب هیڅ توجه نه کوي. ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تا ته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکی مواد نو موږ به د 100 کورو 200 کورو د پاره حال دا چې موږ اوس تقریبا 10-15,000 کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله برعکس سب د دوی وینا تاسو ته سو چې تاسو ورته ویل چې دغه عاجل مرسته ضرورت دی څه درته ویل؟
نو دوی خو وکی راکله چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو تصدیو کې ټول تاوانونه ارزیابي کې برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه آماده کړي ځکه د یو وزارت په وخت کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا 4-5 وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کېږي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل:
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې لپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو. یولس نفره راپور را لیکل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټولو ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبو لاندې ده. خو دا یو دقیق سروې غالي. اوس په هغه ولایت کې 5 ګروپ چې 3 ګروپ په مرکز او 3 ګروپ په نورو ولایتو کې نورو ولسوالیو کې وبخی د سروې د پاره بوخت دی. د هغوی سروې نتیجې چې لاسته راغی هغه وخت موږ ویلی شو چې دا څومره صحیح ده څومره غلطه ده. د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجې معلوم شو ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو غذایی او غیر غذایی توکې لرو. مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاسي هلته خلک عملاً د جدي ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري نور مشکل لري د لوږې تند مشکل لري. تاسو به سروې خپله مکملوئ بعد هغوی نه به کومک دوته ورځي کېدای شي نور کسان هم تلف شي. هلته
دا چې موږ وایو 11 نفره شهیدان شوه دا ابتدایي خبره ده او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان شایدهی دی کم کلیدهی نه ولسوال ویلشی او نه کلیوال دیده دی پار مشکلات موجود دی او تیمونه را نگل شویده چی دا فروی تکمیل شدی او استا نظرم شاید بداوی چی حقا وقت باید کمکونه را نگل شی چی آقا نفر تصدید شی چی دی کمک والدی.
بله سیاس صاحب هلته اوس خلک عملا د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي. نو ته سروې مکملېږي خلک به په لوږه باندې ناست وي؟ هلته
دا ما مخکې وویل چې دا د خلکو نظر دی. دا د هغه خلکو نظر دی چې په صحنه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو د دې دپاره موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږۍ یوځای شوی دی سروی کوي. هر کورنۍ چې نیازمند دی هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره ځان سره یاداش کړئ: 0-99-89-30. خوونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې
سلام سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې داونه د افغانستان د نوې ملي جبهې د مشر ډاکټر انور الحق حدیث سره مرکه لرو.
مننه کوم حدیث صاحب چې موږ ته د مرکه فرصت راکې. د لومړي سوال په توګه غواړم د پښتنو کوم چې په دې وروستیو کې د حکومت په سطح باندې ځینې تغییرات راغلي دي، ځینې وزیرانو استعفا ورکړي دي، د ولایتو په سطح باندې ځینې نور مقامات استعفا کړي دي. د وضعیت په کتو ستاسو ارزونه څه ده چې واقعا دولت په سطح باندې څه تیریږي؟ آیا په څه کوم ستر پروګرام په مخ کې دی لکه څنګه چې ځینې خلک او داسې کارپوهان ورته اشاره کوي؟ ستاسو برداشت او ارزونه څه ده د وضعیت څخه؟
فکر کوم چې دغه استفاګانې چې سوي دي او یا هم قرار دي چې وشي، دا یو بل بیلګه ده، یو بل مظهر دی دی چې په حکومت کې بحران ډیر عمیق دی. خوا خو مونږ غوندې خلکو اپوزیشن به ویلې چې دا حکومت کارا حکومت نه دی، بې کفایت دی، نتایج د کار چې ښه نه دي. اوس داخل د حکومت ځین نه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسي معلومه نه دی، او یا هم خپله د حکومت طرفداران ځینې وایي چې ځینې وزیران کفایت کاری یې نه درلود، او حتی بعضې حالاتو کې د فساد خبرې هم څه ده پکې راځي. په هر تعبیر چې ونیسي دا فقط هماغه عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کېږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی او نور هم څه د ضعیفېږي، او دغه حالت زه فکر کوم چې حتی د حکومت اعتماد په خپل ځان باندې بس ده هم نور هم څه د ضعیف کی. نو دا لړۍ دی د استفاګانو چې تر اوسه پورې سوي دي او یا قرار دي چې د وسی، یو ښه خبر د حکومت لپاره نه ده، او مؤثرت د ادارې به نور هم څه خراب کړي.
هدف مو د بحران څخه دا دی چې آیا هماغه پخواني اختلافات چې مخکې موجود و د حکومت منځ کې، آیا اوس هم هغه په خپل حال پاتې دي؟ هماغه اختلافات شدید سوي دي او که څنګه ځینې نور مشکلات دي؟
خا هغه اختلافات خو په خپل ځای دي. اختلافات دی هغه پورې اړه لري، دغه میکانیزم دی قدرت دی تقسیم چې دغه موافقت نامه ده هغه په خپل ځای پاتې دی. اما اوس خو دا بعضې هغه استفاګانې دا خو د غولو خوازن نه سوي دي. مثلا هغه خلک چې ډاکټر صاحب غني ته ډېر نږدې وو د غولو خوازن نه سیده کېږي، یا هغه خلک چې دوی یو څو میاشتې مخکې سه ده تعین کړي وو د کار لپاره، نو معنا یې څه ده؟ یا داسې د دوی انتخاب څه ده غلط وو، یا دا ده چې دوی مدیریت دومره خراب ده چې هغوی ور سره ناراضي دي، وایي چې یاره په دغو شرایطو کې موږ له تاسو سره کار نشو کولی. او دا هم طبعا هر تعبیر چې ونیسي حکومت ته څه ده ښه خبر نه دی.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه، داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه، چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي. حتی یو ځلې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي. واقعا دا حالت څه ډول ارزوي او علت یې څه دی؟ فقط په دې خاطر چې حکومت ته ونه کړی سو چې لوی جرګه راوبلي، او که څنګه ځینې نور مسایل دي؟
ښه، دا حالت د بدلون درشل کې دي. یو موضوع باندې یو ورځ بحث وسي، حتی نږدې موافقې ته سي، یو هفته بعد هغه بحث لمینځه ځي، موافقه لمینځه ځي. د ځینو خلکو داسې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو دغسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نسي دایرېدلی، نسي دایرېدلی، او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشي کولای ولی ډاکټر صاحب عبد الله حضور په دغه حکومت کې ضروری دی. نو په اساس باندې ځین خلکو دغه سه یو پیشنهاد کړیو چې کېدای شي اغلب صفات یو معاون دی رئیس جمهور راشي، ګرچه دوی طرفدارانو وروسته دا خبره صدرات کړله، اما ما په فکر باندې چې دا د تاغنه لري نه ده، له امکان لري نه ده چې دوی دا بحثونه کړي وسیږي. کېدای شي وروسته یې دا خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړي وسیږي. چې الله صاحب دوستم دفتر هم ویلي دي چې دوی ته دا شاید دي منلو ول نه ده، ولدا معنا دی نه لري بحث ور باندې سوای وخت کې لا خپل په دې باندې سره فکر څه دی سوای وسیږي. ولی دغه هم یو بل مظهر دی بحران دی حکومت ته، که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي، اوس جرګه نشي جوړولای، جرګه سره نشي جوړولای، خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقت نامه دینم تخلف کیږي، قانون اساسي نم تخلف وسو، موافقت نامه نم تخلف وسو، بل اخره دا یو خط سره حکومت سره نوسته بالکل، او دا بحران څه د ورس پرز هغه کیږي تقریبا.
هم دې ستونزې ته په کتو چې حکومت نس کولای لوي چرته راوغړي او بل اخر مشکلات هم زیات دي، فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام اوسي که چیرې دا حکومت مشران خپل مابینځو کې جوړ سره راسي او بل اخر دا مشکلات حل سي؟ یعنی فکر نه کوي که احیانا داسې یو اقدام اوسي دا به د افغانستان په ګټه وي؟
ښه که سیاسیون په خپلو منځو کې د موافقت شي ورکړي دا یو ښه شی دی، اما د دوی موافقه باید د قانون په چوکاټ کې اوسيږي. که هر ساحه کې هر مشکل چې د دوی د چاو د قانون له چوکاټ نه دی باندې سره حلي، نو بیا په صورت سره قانون به معنا کیږي. بیا د دوی دا ادعا چې موږ یو قانونمند حکومت غواړو دا له منځه ځي. بیا د ډونرانو دغه ادعا چې موږ په افغانستان کې یو ډیموکراسي غواړو او د اساسي قانون سره سم حکومت غواړو، بیا دا هم له منځه ځي. نو هغه نتیجې بیا دا د بحران د مشروعیت منځ ته راځي، او کله چې بیا نور حلقې هم چې د قانون له چوکاټ نه دی باندې بیا سره حرکت کوي، چې هغه به دي چپ کټه نه.
یو مسله چې په روسي کې مطرح کیږي هغه موقت ادارې رامنځته کېدل دي، ستاسو معلومات څه دي؟ واقعا موقت ادارې جوړېدونکي ده او کنه حالات دا ښیي چې باید موقت اداره په افغانستان کې رامنځته سي، او که احیانا رامنځته کېږي دا به مشکلات رامنځته نه کړي؟ فکر نه کوي ځکه چې اوس نظام انتخابي نظام دی، مشخصه د موقت او د انتقالي دورې څخه را تېر شوی، د امکانات څه ډول ارزوي تاسو؟
زه هم دا خبرې اورم، او دا یو بل ثبوت دی د فعلي سیاسي حکومتي حالت ډېر د منلو ول نه ده، خلکو ته د منلو ول نه ده، او د سیخکاري سي په خارجي سطح هم چې د اوس دا خبرې سي د هغه کیږي. خو زما برداشت خپل دا ده، ځینې خلکو سره سي په تماس کې ما چې حمایت دغه لپاره ممکن غوړ ډیر نه وسیږي، خصوصا د امریکای له خوا ځین نسل زیات نه وسیږي. یعنی دغه سره حالت دوام قابل دی منلو نه دی، نول دی وسنی حالت نه وتل. ما خپل پیشنهاد دا دی چې په قانوني ډول نوې انتخابات څه دوسی او قانوني اساسي په تعلق کې رانسی او یو بل جنجال څه جوړ نسی. ولی ځینې خلک وایي چې موقت حکومت جوړول نسبتا اسانه دي، او پرې د موقت حکومت زمينه بیا د انتخابات لپاره مهیا کی. که څه هم دا د اساسي قانون زنه تخلف ته اساسي قانون کې څه دي موقت حکومت لپاره نور جای نسته، ولی دا اوسنۍ حالت دومره درناک ده چې کوم موقت حکومت هم یو سم موقت حکومت راسي هم بد بنه دي جامع لپاره. کېدای شي پاس دغه ځنه بیرته قانون اساسي دی یو کال دوه کال لپاره په تعلیق کې واچول شي، او پاس دغه ځنه بیرته د قانون اساسي مرعي له اجرا سره وسی کې. ولی ما باور دي قوي نه دی چې دغه بدیل باندې د ډونرانو کلکه موافقه سره وسی کې، تر کوم ځای سمات معلوم دی. خو د اوباما حکومت فعلا ډیر هغه نه دی د طرفدار نه دی، ولی په داخل کې د حکومت د بدلون لپاره یعنی ارزومندي ډیره زیاته ده. نو هغه دوه درې شکل لري، یا بس د موقت حکومت لارې سره راځي، یا به د انتخابات لارې راځي، کېدای شي کوم بل لارې سره وسی کې، او دا په خپل انعکاس دغه ورکی چې خلک ډیر ناراضه دي.
فکر کوي دا حالات اوسنی حالات څه شي چې واقعا انتخابات په خپل وخت وسی، او که څنګه او دا روسي لړۍ د استعفا ته بیا هم اشاره وکړه چې رئیس د کمیسیون د ټاکنو استعفا ورکړله. دا ټول څه شی تاسو ورسونه چې د انتخابات بوسي او کڅنګ
ښه هغه نیټه خو نورستاني صاحب په تعین کړی وه کمیسیون د انتخاباتو ټاکلې وه، خو هغه څو ورځې مخکې وویل چې نور دا تاریخ مدار د اعتبار په دې نه دی چې تر اوسه پورې هغوی ته چا کومه بودیجه نه ده ورکړې او دغه وخت پاتې ده، ولو که اوس هم ورته بودیجه ورکړي په کافي اندازه وخت نه دی دغه ځای نه. په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې هغه د میزان څلېرویشتمه کومه نیټه چې ټاکل شوې وه چې دا مدار اعتبار وسیږي. نور ډاکټر صاحب عبدالله دوی دفتر په اول کې دا رد کړل ده، ډاکټر صاحب غني یې هېڅ وخت نه تایید کړل او نه یې رد کړل. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هغه تقسیم اوقات نور دوره دي اعتبار ور نه دی. اوس خو زه کله کله ځینې هغه خلک چې حکومت ته نږدې دي د غول نه سي اورم، خو دوی د راتلونکي پسرلي په باره کې څه فکر کوي. اما په دغه ډول چې دوی د اصلاحاتو په حرکت حرکت کوي، خدای پوهېږي چې په راتلونکي پسرلي کې به یې وکولی شي او که به یې ونه شي کولی. خو که راتلونکي پسرلي کې دا شی واوسیږي نو ښه به دا وي چې پارلماني انتخابات له ریاستي انتخاباتو سره یو ځای او دوی امادګي دي او هغه لپاره مونږ چې یو نوی ریاستي انتخابات څه صورت ونیسي.
داسې ځینې راپورونه هم موجود وه احدي صاحب چې ګواکې حکومت تاسو ته پیشنهاد کړی دی د حکومت د اپوزیشن په صفت باندې چې تاسو ته هم وزارت درکړي، مشخصا د مالیې وزارت یادونه شوې ده، دا خبره تر کوم حده پر واقعیت لري او که چیرې داسې اوسې تاسو به ومنئ؟
بله نه، داسې نه پیشنهاد شوی ده او نه زه کوم قصد منلو د دې شیانو څه ده لرم. ځینې دوستان دي چې په حکومت کې دي هغوی غوښتي دي چې زموږ روابط څه ده ښه کړي او هغوی وایي چې دا له هغه نه یعنې کېدی شي چې مثلا موږ لپاره هم په حکومت شي اوسې، اما ما ته کوم مشخص پیشنهاد نه دی شوی او دا کوم راپور چې ورکړ شوی دی زه فکر کوم لږ ذره مبالغه میزه په دې ساحه کې داسې کوم شی څه نه دی شوی. د دوستان زه هلته لرم غواړي زموږ روابطې جمهور رئیس سره څه ده ښه کړي، پخوا موږ دوستان وو د یو ټیم خلکو، اوس مو څه ده موقفونه څه ده البته فرق لري او هغوی په یعنې خوښ نه دي لدې نه چې موږ د حکومت نه د باندې یو، اما داسې کوم پیشنهاد هم نه شوی ده او زموږ کوم قصد یې نه لرم اشتراک بوک مات کنه.
بله مننه کوم حدیث ته
تشکر تاسو کوم تشکر کوم.
سیاست تدبیر چاره سپیا وړ تقدیر د قسمت ستورو محتوا نامسلوا مې وخا هارون له درد نه نن بیا شیر تپنا را وړې هارون له درد نه نن بیا شیر تپنا را وړې